په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخري خبري غړې کې د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان منور شاه سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې. نو یو شمیر رپورټونه به دراوړو چې پکې په شمالي وزیرستان کې د پرلت ځنډولو تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شامل دي. خو لومړی د منور شاه نه د دې سات خبرونه واوري.
د خبرونو سرټکی د حکومتي ډاډ وروسته په شمالي وزیرستان کې د تختول شوو کسانو خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت ځنډول شوې. افغان چارواکي وایي د بادغیس ولایت په مرکز د طالبانو حمله یې ناکامه کړې ده او له طالبانو سره په جګړه کې د شاتګ په وخت تاجکستان ته د وختو افغان سرتیرو واپسي شروع شوې. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د شپږو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره دوه ورځنی احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره د مذاکراتو وروسته پرون ماښام وځنډول شو. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم مشر او د درنې ګډونوال نور اسلام داول بیګام شال ریډیو ته وویل چې حکومت ته یې د 12 جولای پورې مهلت ورکړی او که تر دې پورې یې کسان خوشی نه شونو بیا به پرلت پیلوي. دی وایي حکومتي جرګې غړو هم ورته ویلي که کسان یې خوشی نه شو نو ورسره به په پرلت کې کینی.
مدافعما نمائندہ جرگاہ منظائی جرگاہ وزیر دور مسرانو پرلت شرکا تھا دیندانی ورکرا ناختو.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور پرون په میرانشاه کې خبري اعلان تویل تمه دا چې تختول شوی کسان به ډیر زر خوشی کړل شي. د یادونه ده چې د خدي خیلو نورو تختول شوو کسانو کورنیو د ګل ورځې څخه د خپل شپږو برمته کسانو د را خوشی کولو لپاره د بنو غلام خان سړک د احتجاج په توګه تړلې وو. دا کسان سږ کال د فروری په 28مه په شوه تحصیل کې وسلوالو تختولي وو. د شمالي وزیرستان په میرعلي خار کې وسلوالو دوه کسان په ډزو جوبل کړي. د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي د نومنه سرګندولو په شرط نن مشال لري تویل چې پرون ناسرګندو وسلوالو د موبایلونو په دوکان کې ناست د خسوخیلو دوه اوسیدونکو په ډزو جوبل کړل. د په خبره بریدکونکو تختیدلی او جوبل کسان میرعلي روغتون ته رسول شوې دي. د جولای په څلورمه هم په میرعلي کې وسلوالو یو قبایلي مشر ملک صلاح الدین په ډزو وجلې ده. سکال په شمالي وزیرستان کې تر دې د مدیش هدفي بریدونه شوې دي. په دې سیمه کې د هدفي بریدونو پر ضد ولس هم په وخت مظاهره کړي. حکومت وایي چې زیاتره قبایلي سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي او د پاتې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بادغیس ولایت والی حسام الدین شمس وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت په مرکز قلعه نو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي او هغوی ته یې مرجوب لاړولې. له دې مخکې نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د رپورټونو له مخې په قلعه نو د وسلوالو د نن سهار په برید کې د دې ښار زندان مات شوی او ټول بندیان ته تښتېدلي. خو سیمه ییز چارواکو ویلي چې امنیتي ځواکونو زیاتره بندیان نیولي او بیرته یې زندان ته لېږلي دي. طالبانو په قلعه نو د حملو په اړه څه نه دی ویلي. خو له دې مخکې یې ادعا کړې وه چې په بادغیس ولایت کې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوي دي. له طالبانو سره په جګړه کې د شاتګ پر مهال تاجکستان ته اوختي خوښ شپک سو افغان سرتیري خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي. دا سرتیري پرون ناوخته په سلورو هوایي پروازونو کې افغانستان ته راوستل شو. د تاجکستان د قانون نافذونکو ادارې یو سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د دې هیواد له کولوب هوایي ډګر څخه په وروستي پرواز کې 130 افغان اهلکار واپس کړل شو. خو تاجک چارواکو دا نه دی ویلي چې اوس په دغه هیواد کې نور څومره افغان سرتیري پاتې دي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو د پرمختګ له وجې په سلګونو افغان سرتیري تاجکستان ته واوښتل. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي سږ کال د سپتمبر تر 11مې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. او بل خبر دا چې امریکا او د یورپ مقتدرو هیوادونو ایران ته خبرداري ورکړې چې دغه هیواد لخوا د یورینیم غنی کولو ورستۍ هڅې په ویانا کې د تهران اټمي لوزنامې د بحالولو لپاره روانې خبرې له خطر سره مخ کولې شي. دا خبرداري له هغې څو ساعته وروسته راغله چې د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د سار نړیوالې ادارې IAEA رپورټ ورکړ چې ایران د یورینیم 40% غنی کولو اراده لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ټیډ پرایس ویلی واشنگتن په تهران غږ کړی چې په خارجه تګلاره کې د لسرزورۍ لاس واخلي او په ویانا کې د حقیقي خبرو لپاره د تیاری وکړي چې د دې کار سرته رسولو جوګه شي. دا راز د برتانیا، فرانس او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم د ایران د اقدام په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مذاکرات له ګواښ سره مخکوي. دوی زیاته کړي ایران ته پکار ده چې له ځنډ بغیر خبرو اترو ته استون شي او زر تر زره یې کومې نتیجې ته ورسوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو، د دې ګړۍ تر پای کرا سره وي، نو د دغه راپورونو تفصیل به واورئ. په میرعلي کې ځایي خلکو خپل احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکراتو وروسته د 15 ورځو لپاره وځنډو.
مذاکرات کامیاب شول. دا کومه نماینده جرګه د دې د پرلت شرکا ته د یقینداني ورکړه چې د موږ احساس سره ناستو.
د وزیر اعظم بخنه غواړو. د ویپولو خبریالانو نړیوال سازمان وزیر اعظم عمران خان په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په فهرست کې شامل کړي چې په اړه یې د مسلم لیگ نون یو پارلماني استازي وایي
د عمران خان په حکومت کې صحافت او صحافتي تنظیمونه لیته ساغشتل ګران شوي.
خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د کمیونټي سکولونو جوړولو منصوبه جوړه کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان لخوا بلوچ وسلوالو سره مذاکرات په اړه د یادې صوبې یو پخوانی اعلی وزیر څه وایي؟
تاسو خبره ده چې داخل شي خوابت دي وګرونه کې جنگي دي. دا خو د عمران خان سب خبر ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې چرې وکړي.
او په خبرونه کې به د هندي فلمونو نامتو ستوري دلیپ کمار د ممبئی په یو اسپیټال کې د مړینې تر څنګ ځینې نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې غړی د لومړی ریپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې شپږو تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکرات وروسته وځنډول شو. د درنې ګډونوال وایي چې حکومت ته د 12 جولای پورې مهلت ورکړی او کتر دې پورې کسان خوشی نشول نو بیا به پرلت پیلوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر او د پولیسو مشر پرون خبریالانو ته وویل چې پرلتوالو ته یې ډاډ ورکړ چې د تختول شو کسانو خوشی کولو ته نږدې شوي او تمه ده چې ډېر زر به یې خوشی کړي. د یادونې ده چې د خدیخیل قبیلی او نورو تختول شو کسانو کورنۍ د ګل ورځې څخه د خپلو هغو شپږو برمته شو کسانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی و چې د سږني کال پر 28 فروری په شو تحصیل کې ناسرګند وسلوالو تختولي ول. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
شمالی وزیرستان میرعلي کې د تختول شویو کسانو کورنۍ او خدی قبیلې لخوا د تیرو دوه ورځو نه روان احتجاجي پرلت پرون ماښام حکومت سره مذاکراتو پس ځنډول شوی. دوی بنو غلام خان تړل شوی سړک خلاص کړی. د پرلتوالو په وینا حکومت انتظامیه ته 15 ورځې یعنی د جولای 12 نیټې پورې وخت ورکړی چې کاغو شوي کسان یې بازیاب نه کړل نو بیا به پرلت پیلاوي. د شمالي وزیرستان شوا تحصیل نه د فروری په 28 نیټه نامعلومه وسلوالو شپږ کسان تختولي چې درې پکې د خدي یوې قبیلې غړي دي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د قبایلي مشرانو جرګه مذاکراتو ته را لېږلې وه. ورسره یې مذاکرات وکړل. جرګې باور ورکړ چې حکومت به د وسلوالو لخوا اغوا شوي کسانو د بازیابۍ لپاره خپلې هڅې توندوي. که د جولای 12 نیټې پورې بازیاب نه کړل نو د جرګې مشران به هم د دوی سره په پرلت کېني.
نن مذاکرات کامیاب شول چې که چېرته حکومت پر خپل وعده پوره نه شو نو د کومه نماینده جرګه د اتمنځای جرګه د وزیر دورې مشرانو دغه د پرلت شرکا ته د یقینداني ورکړه چې د موږ تاسو سره ناست وو او د پرلت باقاعده حصه وو چې څېپر چې دا هغه موږ وي کسان دي دا چې څوپر را خلاص نه وي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وویل چې پولیس او امنیتي ادارې اغوا شو کسانو بازیابۍ ته نږدې شوي. څنګه هم چې اطلاعات راځي پولیس به کاروایی کړي او ټولې تیاری یې نیولې. تما کړي چې تختول شوي کسان زر بازیاب کړي. په تختول شوو کسانو کې د لوکل ګورنمنټ اهلکار انجینیر همایون داوړ، اډوکیټ عتیق داوړ، د صحت محکمې هلکار ډیسپنسر شهنشاه داوړ، مسعود رحمان داوړ او په نورو دوو کې یو دای بټاباد او یو دمیا ولی اوسېدونکي دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان پخوانیو اعلی وزیرانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا لو بلوچ وسلوالو سره د ممکنه مذاکراتو په خبرګون کې ادعا کړې چې نوموړي د خبرو اترو واک نه لري. عمران خان د جولای په 15 نیټه د بلوچستان گوادر ښار ته د یو ورځنی سفر پر مهال غونډې ته ویلي ول په پام کې لري چې له بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. په یادې صوبه کې له شاوخوا 2 لسیز راهسې بلوچ وسلوال فعال دي چې پر ضد یې امنیتي ځواکونه کاروایانې کوي. دا ډلې له پاکستانه خپلواکي غواړي، خو اسلام آباد تور لګوي چې پر شا یې هند دی چې غواړي د ورانکارۍ له لارې هغه هیواد کمزوری کړي. تر دې وړاندې هم حکومتونو له دغو وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو هڅې کړې وې خو بریالي شوي نه وي. د دې وجه څه وه؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د بلوچستان له پخوانیو اعلی وزیرانو سره څېړلې ده.
په واک کې تر راتلو وروسته عمران خان څو ځله بلوچستان ته تللی، خو د خپلې واکمنۍ په دې کلونو کې په لومړي ځل دا ویلي چې له بلوچو وسلوالو سره مذاکرات کولې په پام کې نیولې دي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ترګرو پیښو ثبتولو او ارزولو ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیررزم پورټل شمیرې ښیي چې په بلوچستان کې د 2000 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د ترګرۍ پیښې څو چنده زیاتې شوې دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې له 2000 کال راهیسی بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروانې پیل کړې دي او دوی له دې هیواده د بلوچستان بیلول غواړي. د دې په جواب کې د پاکستان امنیتي ادارو په ټیټه کچه کاروانې کړې وې، خو په 2018 کال کې په پراخو پوځي عملیاتو کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي تر مرګ وروسته نه یوازې د بلوچ وسلوالو ډلو شمیر زیات شو، بلکې په کاروانو کې هم شدت راغلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم له بلوچو وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي. تر دې وړاندې هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په حکومت کې هم دغسې خبرو اترو هڅه شوې وه. د نیشنل پارټي مشر ډاکټر مالک بلوچ چې له 2013 کال څخه تر 2015 کال پورې د بلوچستان وزیر اعلی په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه کانفرنس واکور کړی وو چې له بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. نوموړي د جولای پر 16 نیټه مشال ډیری ټول چې هغه ته نه ښکاري چې عمران خان په خپل دې اعلان کې جدي دی.
جی،
زما په فکر کوم ذهنیت چې پخوا وو هغه اوس هم شته. زه په خپله په دې اړه ښه تجربه لرم. ما ته په اسلام آباد کې په ټول ګوندیزه کانفرنس کې سیاسي ګوندونو او پوځي مشرتابه اجازه راکړه چې تاسو ورشئ او ورسره خبرې وکړئ. ما له 2-3 کسانو سره مذاکرات وکړل چې هغه تر یو حده پورې کامیاب هم شول، خو چې کله مې دوی ته رپورټ ورکړ نو هغوی له پامه وغورځاوه. زما په فکر دوی په خبرو کې جدي نه دي. دا ستونزه همدغسې ساتل غواړي او ختموي یې نه. دا یو ذهنیت دی او وایي چې وسلوال به بیخي له منځه وړو.
ډاکټر مالک او د هغه وخت د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ سویټزرلینډ ښار جنیوا کې جلا وطنه د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي له لمسی برامداغ بوکټي سره پټ مذاکرات کړي ول. برامداغ په خپلواکۍ غوښتونکو مشرانو کې دی چې د بیلتون غوښتونکي ګوند بلوچ ریپبلیکن پارټي مشري کوي. هم د ډاکټر مالک په حکومت کې یوې بډې ډلې بیا په لندن کې له جلا وطنه بلوچ قبایلي مشر سلیمان داود سره د پردېشاته مذاکرات کړي ول چې پکې ډېر پرمختګ شوی و. ډاکټر مالک په فکر نواز شریف د دې په حق کې وو، خو د ده په نظر فوج د مذاکراتو ملاتړی نه وو. تر ډاکټر مالک لمخه نواب اسلم رئیسانی د بلوچستان وزیر اعلی وو. هغه له 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې په دې چوکۍ پاتې شوی. نوموړي په خپل واکمنۍ کې د حکومت له لوري درې میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې په جواب کې وسوالو ډلو هم ورته فیصله وکړه. نواب اسلم رئیسانی وایي چې دغه ډزبندي هغه مهال ختم شوه کله چې د ده په خبره د پاکستان فوج د صوبایي حکومت د پښتني پرته په بلوچو سیمو کې د تیلو او ګیسو د موندلو کار پیل کړی. د عمران خان لخوا له وسوالو سره د خبرو اترو کولو د څرګندونو هرکلی کوي، خو وایي چې وسوال پاخه ضمانتونه غواړي.
دا ښه خبره ده چې دا خلک چې خوابت دي ټوپکانې اخیستې دي خپل حق لپاره په غرونو کې جنګیږي. دا خو د عمران خان سم خبره ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې ترې وکړي. دغه شی حامی هم لیکن دا خلک مطلب مسلط جدوجہد کوي. دوی خو پاخه ګارنټیز غواړي. هغه ګارنټیز صرف د فوج سره دي. د عمران خان خو داسې حیثیت نه لري چې ممکن دي چې فوج سره دا مجلس کړي دي. خو سم خبره ده لیکن هغه خلک د فوج ګارنټیز غواړي. د فوج ګارنټي بغیر خو دوی بخر عمران خان نه چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال چې د دې سره دوی خبر نه کوي.
د بلوچستان یو بل پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل هم د عمران خان واکو اختیار تر پښتني لاندې راولي.
مجھے حیرانگی وہ بات کرنا عمران کی تو بس میں نہیں. ہاں وہ حکومت ہے جو میں نے کہا کہ جو
زه حیران یم چې مذاکرات کول د عمران خان په واس کې نه دي. البته هغه قوتونه چې د بلوچستان له شخړې ګټه پورته کوي او دلته چې کله د یو کنګاله کس تبادله راوسي خو چې بیا بیرته ځي نو هغه پتی سوی وي. که دا فیصله کړې وي نو تر شا به یو نه بلکې څو وجې وي. زما په فکر په افغانستان کې چې حالات بدلیږي او بل طرف ته دلته د پښتنو ستونزه راپورته سوې ده نو شایي د دې د آرامولو لپاره دا خبره کړې ده. دوی فکر کوي چې د بلوڅ مسله خو وار لمخسته نو داسې نه د پښتنو مسله هم زور واخلي او نو کېدای سي پر یو وخت د دواړو مقابله ونه کړای سي. نو ویلې دي چې له بلوڅ و سوال سره خبرې کوو.
کام ډاون کرنے کے لیے شوشا دے دے کے لیے ہم بلوچستان کے جو ملٹنٹس ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
بلوچستان کی بلوچ ریپبلکن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، یونائیٹڈ بلوچ آرمی، لشکر بلوچستان، بلوچستان لبریشن یونائیٹڈ فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم وسوالی رلی فعال دي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو شاته هند دی خو بلوچ وسوالی رلی او ملت پال سیاسي ګوندونه دا تورونه ردوي او وایي چې دا ځایي بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واک او اختیار غوښتل دي. د وزیر اعظم عمران خان تر څرګندونو یوه ورځ وروسته د جولای پر شپږمه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر پاڼه ادعا وکړه چې په بلوچستان کې د هند شبکه تر ډیره حده تباه کړل سوې ده او د په وینا اوس به له ملت پالو سره د مذاکراتو لپاره ایجنډا ټاکل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. په خیبر پختونخوا کې د کرونا د څار اداره وای هغو کسانو ته د کرونا ضد مدرنا ویکسینونو لګولو بهیر تیز کړي چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي. دغه بهر میشتو خلکو له حکومت د هغه ویکسینو ورکولو غوښتنه کوله چې له دوی بهر هیوادونو ته د تک په وخت غوښتل کیږي. په دې صوبه کې د بهر میشتو کسانو کرش میرا نه ده معلومه خو د کرونا د څار اداره وی په دې ورستیو کې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکل شو مدرنا ویکسینو کې خیبر پختونخوا ته یو نیم لاک ویکسین ورکل شوی دی او هیله ده چې نور هم ورکل شي. په دې حق له نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې هغو کسانو ته چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي د کورونا مخنیوي مدرنا ویکسینو لګولو لړۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغو خلکو په دې وروستیو کې احتجاجونه هم کړي وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د عامو ویکسینو پر ځای د ورته هغه ویکسین ولګوي کوم چې له دوی بهر هیوادونو ته د ستنېدو په وخت غوښتل کیږي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله د جولای په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې بهر هیوادونو کې کارکوونکو پاکستانی وګړو ته وړاندې هم فایزر ویکسین لګول خو اوس یې دغه سلسله نوره زیاته کړې ده.
مونږ ته چې کله د مدرنا ډوزز ملو شو نو مدرنا ډوزز مونږ تقسیم کړل او هغه مونږ ایکسکلوسیولی د هغه خلکو لپاره مختص کړی چې کوم بهر ته روان دي نو هغه مونږ لګول شروع کړی دي او هغې دپاره دا ضروری ده چې سړي سره پاسپورټ ورک پرمټ یا ویزه وي خو دغه وي هغه خلکو دپاره مونږ دا سروس شروع کړی ده او هغه الحمدلله ډېر په تیزی باندې هغه خلکو ته هغه ویکسین دی نو هغې دپاره مونږ ډېر لاک ویکسین چې دي مدرنا تا مونږ ډسټرکو ته ورکل که نه نو مطلب دا چې دا کوم امیډیټ خلک دي دا چې کوم دی هفته لس ورځو کې یا دو هفتو کې تل غواړي هغې کار به انشاءالله وشي او هغې سره سره به مونږ نور ویکسین هم ملو شي نو مونږ به هغه ویکسین ضلعو کې تقسیم کړو هغه کار به پرې روان شي.
هلته په باجوړ ضلعه کې د سعودي عرب ناستون شوی یو خواریکخ محمد اسلام وای چې د شپږو میاشتو راهیسې واپس خپل کار ته د تللو لپاره د ویکسینو په انتظار دی.
5000 ویکسین راغلی هغه هغه نه پوره کیږي زه تلې مخار باجول تا نو هغه ته دومره لینډ لګېږي اوس باز راووته ما بیرته دومره خلک یو یو ټیمونه ورکوي او لینډ ته لګېدي ډېر زیات څه خلک پکې چې ویزې لګېږي دي اوس نوی روان دی ظالم دی او ټول می کسو بے میں نمبر میں بولی کہ نو بے ترا ہوا تم سبا تب جیٹے میرا کرو پاک بھیا خود دنیا خلق دے پاک کی نہ ملا بھی
داراز پسوات کے ہم بہار کا روزگار کا ان کو کسانو دا جولائی پا پینزما احتجاج کرے چھے دا غلطہ دا کرونا زد موڈرنا ویکسین و شمیر کم دے و کسان دیر دی پا کار دا چھے حکومت دا ستونزا زر تر زرا ہوا رکری پا دے حقلا ڈاکٹر اکرام اللہ وائی چھے وفاقی حکومت خیبر پختونخوا تا دا نورو موڈرنا ویکسین ورکولو ویلی دی او ہیل دا چھے دا مسئلہ با حل شی هلته په سواد کې د سعودي عرب نستون شوی یو کارکونکی محمد عمران وای چې په اسلام آباد کې هم فایزر ویکسین لګول کیږي داراز په خیبر پختونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وای چې اوس به هر میشتي پاکستانی وګړي هر چیرته د کورونا مخنیوي فایزر استرازینیکا یا موډرنا ویکسین وړیا لګولې شي او ورته به د هغې سند ورکول کیږي چې دوی یې بیا بهر هیوادونو ته د تګ لپاره استعمالولی شي
دا مشال ریډیو دا
د بیپولو خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په فهرست کې شامل کړی دی بل پلو د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په یو بیان کې ویلي چې د یاد سازمان لخوا د جولای په 15مه جاری شوی دغه راپور د پاکستان تحریک انصاف حکومت ضد چارج شیټ یا رسمي تورونه دي او د ده په خبره دا ښایي چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې په رسنیو بندیزونه لګول شوي دي خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وار وار ویلي چې په ملک کې رسنۍ ازادي دي نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په رپورت کې
د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب یو بیان کې ویلي چې د صحافت د ازادۍ لړکی د پاکستان تحریک انصاف حکومت د امریت نه هم زیات بدترین دی او د ریپورټرز وداوت بارډرز یا د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان تازه رپورټ کې د موجوده حکومت رویه په خشن پډاګه شوی مریم اورنگزیب د رپورټ په حواله وایي د تحریک انصاف حکومت د خبریالانو او خبرونو په لار کې خندونه پیدا کړي او د ریاست لخوا ټاکل شوی سری کرخې نه دا وړېدو په صورت کې خبریالان یا خو تختول کیږي او یا زورول کیږي د جولای په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی خان په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو لړکې مشال ریډیو ته وی
دا آر ایس ایف چې کوم رپورټ راغلی دی د صحافتي تنظیم دی او د پاکستان د صحافت په باره کې نو یقینا چې دی د پاکستان حکومت چارج شیٹ کرے دے پدرزنون صحافیان پچا بانے گولے ہوارے دے پچا بانے جیلون شو پچا بانے زولنے شوی دا جیو سر چھ سوشول دے دا عمران خان پا حکومت کی صحافت او صحافتی تنظیمون دے تسا غشتل گران شوی
مشال ریڈیو چھ دا یاد ریپورٹ پا حق لپا اسلام آباد کی دا صحافتی تنظیم فریڈم نیٹورک دا پاکستان مشر اقبال خٹک نو پختل نو نموڑی پا دے حواد کی پا میڈیا لگے دلی بندیزونو باندی دان دیخنو سرگندوانا وکڑا او ویوی دا بلوچستان او د قبایلی زلو اواز په خصوصي توګه په میډیا نه راپورته کیږي
چې د آزاد مطبوعاتو چې کم مخالفین دي په دنیا کې حکومتونو خاص طور باندې هغه کې د پاکستان مشر راتلل یقینا پاکستان کې د صحافت د پاره یو بد ورځ ده او منتمه لرو چې دغه حکومت به خپل پالیسي باندې نظر ثانی وکړي او خپل هغه وعده چې کم د دې کال 2013 د عام انتخاباتو مخکې کړو په هغه عمل کوي. پاکستان کې مطبوعات چې دي آزاد وي، د فشار لاندې به کار نه کوي. د پاکستان نوم په نړۍ کې به هغه هیوادونو کې باید چې وشمارل شي چرته چې میډیا آزاده ده، چرته ژورنالستانو باندې فشار نشته.
د ذکر د رپورټرز وداؤټ بارډرز د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان، هندي وزیر اعظم نریندرا مودی، د ترکی صدر رجب طیب اردغان، د چین صدر شی جن پینګ او د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان په ګډون د 2 ملکونو مشرانو نمونه په هغه پیرس کې شامل کړي چې په خپلو هیوادونو کې په میډیا بندیزونه لګولي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په وار وار ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او پاکستان کې میډیا تر ټولو زیاته ازاده ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو رپورٹ مو واوریدو. زو د یو بل رپورٹ طرف ته، د هندی فلمونو نامتو ستوره دلیپ کمار د ممبئی په یو اسپیتال کې مړ شوې ده. د نوموړي ویان فیصل فاروقی د دلیپ کمار له ټویټر اکاؤنٹ څخه پیغام جاری کړی چې نوموړی نن د 98 کالو په عمر کې مړ شوې ده. دلیپ کمار ته له تیرو 4 ورځو راهیسې په سا اخیستو کې مسله وه او 4 واری د ممبئی په هندوجا او نورو اسپیتالونو کې داخل کړل شوی و. د دلیپ کمار د ژوند او د هغې د فلمی سفر په اړه زموږ همکار فرخنده اسد دا رپورټ تیار کړی. راځئ چې وایو.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا. مانگ کے ساتھ
تمہارا. دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نے آواز په هند او پاکستان بلکہ پټولا نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښور هند ته تللی دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان دی، په 1974 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ. خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند.
آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں.
دلیپ کمار د پېښور له کیسخوانۍ سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960 اویایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړې دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وایي په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 5.5 آنی بو، دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل. دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړتی. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنه کړه.
ا
هغه په 1985 کال کې د سایرا بانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو, بھگوان ہے, بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز, مشال, مغلی اعظم, دل دیا, درد لیا, آن آدمی, داستان, لیڈر, دیوداس, رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغلی اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول.
اوریدونکو رپورٹ مو اوریدو د فرخند اسد او د دلیپ کمار د ژوند او غی فلمی سفر په اړه باندې. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. منور شاه درته د مهمو خبرونو لنډی زوړان دکړي.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شپږو تختور شو کسانو د خوشی کولو لپاره دوه ورځنۍ احتجاجي پرلار له حکومتي جرګې سره د کامیابو مذاکراتو وروسته پرون ماښام وځنډول شو. په دې مذاکراتو کې پرلتوالو حکومت د تختور شو کسانو موندلو لپاره 12 جولای پورې مهلت ورکړی دی. دا کسان سږ کال د فروری په 1 په شوه تحصیل کې ناسرګندو وسلوالو تختولي وو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو دوه کسان په ډزو جوړبل کړی. د میرالی پولیس وایي دا دواړه کسان د خسوخیلو اوسیدونکو وو چې د موبایلونو په دوکان کې په برید شوی وو. سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې د مدیرش هدفي بریدونه شوي دي. حکومت وایي په سیمه کې یې امنیتي اقدامات نور چټک کړي دي. د افغانستان د بادغیس ولایت والی حسام الدین شمس وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت په مرکز قلعینو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي او غوی ته یې مرګ ژوبل اړولې. وسلوالو طالبانو په قلعینو د حملو په اړه سندي ویلي خو له دې مخکې ادعا کړې چې په بادغیس ولایت کې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوي دي. له طالبانو سره په جګړه کې د شاتګ پر مهال تاجکستان ته اوختي خو او 650 افغان سرتیري خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دا سرتیري پرون وخت په سلورو هوایی پروازونو کې افغانستان ته راوستل شو. د افغانستان په شمال کې د طالبانو د پرمختګ لوجه په سلګونو افغان سرتیري تاجکستان ته اوختي وو. امریکا او د یورپ مقتدرو هیوادونو ایران ته خبرداري ورکړه چې دغه هیواد لخوا د یورینیم غنی کول ورستۍ حسیه په ویانا کې د تهران اټومي لوزنامې د بحالولو لپاره رواني خبرې له خطر سره مخ کولې شي. دا خبرداري له هغه څو ساعت وروسته راغله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې IAEA ریپورت ورکړه چې ایران د یورینیم 40% غنی کول اراده لري.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه در توړان د کړل. زو د پاتې ریپورتونو طرف ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای هغه 300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوختی وو بیرته د امنیتی ځواکونو لیکو ته ورغلی دي. حمدالله محب پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل دغه سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی دي. په وروستیو کې د جګړو له شدت سره د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په سلګونو غړي له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتی او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانه شوي دي. حمدالله محب چې پرون سه‌شنبه په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې دغه ستانه شوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
2300 of those forces have come back in joining
the دغه ځواکونو تر 200 وطن راستنه سوي او د افغانستان له امنیتی او دفاعي ځواکونو سره یوځای سوي دي. ځینې چې له ولسوالۍ وتلې و اوس د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري. هغه چې تاجکستان ته پناه وړي و بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد شهر د دفاع لپاره راوستل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جزئیات ورنکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سادی شریفي سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په باسنو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو لشدت او د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت ګڼي ولسوالۍ په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي چې حکومت یې د ځینو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه ښولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د خپل هیواد له امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یوه لویه پوځي اډه لري پرون وویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي. افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
دونکو رپورت مو واوریدو. زو هم یو بل مرکې طرف ته په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او جنوب غرب کې په لسګونو ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي. په ننګرهار کې هم خلک اندېښنه لري چې په دې ولایت کې هغه ولسوالۍ چې په تیرو څو کلونو کې ناامن وي خو د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې پکې امن پر ځای شوی یو ځل بیا د بدامنۍ ښکار شي. په جلال آباد کې د مشال ویډیو خبریال د ننګرهار د والي لویان عطا الله خوګیانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ولسوالیو د احتمالي سقوط په اړه د خلکو اندېښنو ته څه جواب لري. نو نوموړی وایي
په ننګرهار کې خو یو خوال دا دی چې د ننګرهار خلک نهایت زیات همکار دي، خپل خلکو راولاړ شوي دي او د وسلوالو مخالفینو چې هغوی د ورانۍ او متاسفاتو د ړنګولو شوم پلانونه لري د دوی په وړاندې مقاومت کوي. د ننګرهار په چین شیرزاد حسکامینا په ګڼ نورو ولسوالیو کې خپل دوی د سیمو نه ساتنه کړې ده. تر اوسه پورې خوشبخته نه چې موږ له داسې کومې ستونزې سره نه یو مخ او موږ امنیتي ځواکونه په ډېر لوړ مورال په پوره تجهیز او امکاناتو سره خپلو سیمو نه ساتنه کوي.
په دې وروستیو کې شیرزاد او ایسارک ولسوالۍ د ډېرو تهدیدونو لاندې و چې بیا عملیات هم پکې پیل شول. دغه عملیات تر کومه حده کامیاب دي؟
حصارک او شیرزاد دوه هغه ولسوالۍ چې متاسفانه له کلونو راهیسې هلته خدمات نه وو وړاندې شوي. د حصارک د خلکو په غوښتنه باندې او د نظامي شورا د پریکړې پر اساس د حصارک ولسوالۍ مرکز ته تغییر ورکړل شو، ځکه هلته هلیکاپټرو د کېناستلو ستونزه هم وه. ولې بریدونه هلته زموږ اوس هم روان دي؟
په ننګرهار کې ولسي پاڅون کوونکي هم د چې په خوا د حکومت لخوا تمویلېدل په وسلو او په تجهیزاتو او اته په نورو لوازماتو. دغه تجهیز او اکمال اوس هم د ولسی پسونکوونکو لپاره شته او څنګه؟
بالکل، اصلا ولسی پسونکوونکو کوم چې په ننګرهار کې راپاسېدلی دي دوی تر ډېره کچه پورې د امکاناتو تجهیزاتو غوښتنه هم نه ده کړې او نه د معاشاتو، ځکه دوی خپل په یو خپل ارادې باندې راپاسېدلی دي. د خپلو سیمو ساتنه په خپله کوي، یو قومي تړې او پرېکړې کړې دي. ولې حکومت ژمن دی چې دوی سره مرستې وکړي، هغه هم د میاشتنۍ تنخوا خو په برخه کې هم د تجهیزاتو امکاناتو برخه کې.
یعنی ستاسو د خبرو نه دا معلومیږي چې د ننګرهار ولسوالۍ به لکه د نورو شمالي یا جنوبي ولایتونو په څیر
کاملا د ننګرهار تاریخونو کې چې ننګرهار وګور، ننګرهار کله هم دغه ډول ستونزو سره نه دی مخ شوی. خپل په دې کې د ولس ټیل رول دی، د ولایت د سولې او امن په توګه ساتل شوی د پخوانه. بیا هم مخکې تر دې چې اندېښنې وزېږي، ننګرهار والی هماغه پخوانی رول ادا کوي. په ننګرهار کې د سیاسي، قومي او نورو مخاورو سره لیدنې وکړي، دوی راوبل چې تر څو یووالی خپل منځي رامنځته کړي او بیرته د خپلو سیمو په ساتنه کې رول ولوبوي. تر ډېره پورې سیاسي او قومي مخورو علما کرام تلویزیونو دوی د خپلو سیمو د امنیت په تامین کې خپل همکاري پیل کړې او عملا میدان ته راغلي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په یوه نیمه بجا
د مشال ترانه لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
د خیبر پختونخوا حکومتي ادارې وای د صوبې په بندوبستي او قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه بهر په زرګونه ماشومانو ته د تعلیم ورکولو لپاره په حجرو کې د کمیونټي سکولونو جوړولو منصوبه جوړه کړې. دوی وای په دې منصوبه به لږ تر لږه 1.55 ارب روپۍ لګښت راځي. د تعلیم څانګې چارواکي او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي فعالان وایي چې له دې سره به په هغو سیمو کې ماشومان د تعلیم حاصلولو جوګه شي چېرته چې له پخوا راهسې مستقل سرکاري سکولونه نشته. د ذکر دا چې تر دې مخکې هم په خیبر پختونخوا کې دا قسمه سکولونه جوړ شوي وو او بیا یې ځینې استادانو په 2019 زیږیز کال کې د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاجونه هم کړي وو. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختیا او د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې چارواکي وایي چې حکومت په ټوله صوبه کې په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه بهر ماشومانو د تعلیم لپاره د 1.55 ارب روپو یوه منصوبه منظوره کړې. دوی وایي دې منصوبې لاندې به د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې 1440 کمیونټي سکولونو کې څه باندې 350,000 ماشومان د پرایمری تعلیم حاصلولو جوګه شي او په دې کمیونټي سکولونو کې به 1,486 نوي استادانو ته روزګار میلاو شي. دې منصوبې سره به په زمشو قبایلي ضلعو کې هم 1,514 سکولونو کې څه باندې 15,000 زده کوونکي داخل شي او 968 استادانو ته به پکې روزګار ترلاسه شي. دغه کمیونټي سکولونه به په ځایي حجرو کې جوړوي او په دې کې به ماشومانو ته وړیا کتابونه ورکولی شي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي چې کمیونټي سکولونو منصوبې سره به په لرې پرتو سیمو کې ماشومانو پام تعلیم حاصلولو په طرف راوګرځي.
د دې سره به په ایجوکیشن باندې ډېر غټ اثر پرېوځي او ډېره فایده او ګټوره به ثابته شي دا فیصله، ځکه چې ریګولر سکولونه چې کوم دي په بعضې علاقو کې هغه اوس هم فی الحال نشته دی چې هلته سټاف موجود وي، هلته ماشومانو ته سبق وښودلی شي. کله هم داسې قسمه کمیونټي سکولونه جوړېږي نو په دې کې ډسټرکټ ایجوکیشن آفیس آن بورډ کول غواړي، یعنی دوی په اعتماد کې اغستل غواړي، ځکه چې اکثر ځایونو کې په 1 کیلومیټر کې دننه 2 یا 3 سکولونه وي او په بل ځایونو کې ډېر فار فلنګ ایریا کې سکول نه وي، نو دوی ته ښه پته لګي، ځکه چې زموږ ځینې علاقې دي ډېرې لرې پرتې علاقې لکه مثلا باړه کې تیرا واچوا تیرا شولو داسې لنډ کوتل تحصیل کې بازار ساحر شرمان شولو، نو دې ځایونو کې ډېر زیات ضرورت وي.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې لخوا د ځینې نادولتي ادارو په مرسته ترسره شوې یوه سروې ښایي دا مهال په خیبر پختونخوا کې څه باندې 3,00,000 هغه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې عمرونه یې د 5 کالو نه تر 14 کالو پورې دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر وایي چې ماشومانو ته تعلیم ورکول د حکومت ذمہواری ده او دا د دوی بنیادی او عینی حق دی.
د حکومت ذمہداری ده چې دغه د سکولونو نه بهر ماشومان ته د سکول لپاره بجټ ورکړي، بلکې هغه بجټ چې دی د هغه استعمال هم وکړي. بل دا چې وسره وسره به د خلکو مایند سیټ هم جوړه، خلک به راغب کې هم، ځکه چې دا هم یو مسله شته د شعور و داغای ہے، ځکه چې زموږ په عمل کې تعلیم طرف ته د رجحان یا د حساسیت کمې هم شته دی چې خلک خپل ماشومان که سهولتونه وي هم نه بعضې ځایونو کې هغې خپل ماشومانو ګټې ته ګوري، له 700 روپو ته ګوري، خو تعلیم طرف ته هغې رجحان ډېر کم وي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې د کمیونټي سکولونو منصوبې منظوري د صوبایي پرمختیایي ورکینګ پارټۍ په نوم غونډه کې شوې او د خیبر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری او د تعلیم محکمې سیکرٹری په موجودګۍ کې ورته روپۍ بیا لیکل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د خیبر ضلع وروسته زو سوات ته پرون په سوات منګوره کې د یو شخصي سکول لخوا د لسم او دولسم جماعت زکونکو ته د امتحاني پرچو د حلولو په موضوع یو سیمینار ترسره شو چې پکې سلګونه زکونکو استادانو او ماهرینو برخه واخیسته. د سیمینار ګډونوالو وویل چې هر کال د زکونکو ډېرې نمبرې له دې وجې خراب شي چې د دوی خط خراب وي او په پرچا کې د صفایي خیال نه ساتل کیږي. دا چې په سیمینار کې نورې څه خبرې وشوې تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د منګوري په نکریزي حال کې جوړ کړی شوی تعلیمي سیمینار کې د لسم او دولسم جماعت په سلګونو زده کوونکو ته تعلیمي پوهانو د ویډیو په مرسته وښودل چې امتحاني پرچا حل کولو کې د کومو شیانو خیال ساتل ضروری دي. په دغه موقع سیمینار تابع کوونکي تعلیمي پوهان پروانت خان مشال ډېری ته وویل چې تیر کال د کورونا له وجې امتحانونه نه و شوي. سخت کال حکومت د یوې پالیسۍ تر سوري لاندې امتحانونه اخلي، نو ځکه ضروري ده چې ماشومان د امتحان پرچا په حل کولو پوه شي
چې په ښه طریقې باندې پیپر پریزنټیشن وشي. د دې اثر په څوک چې کوي په هغه باندې ډېر زیات ښه وي. انشاءالله محنت خو آلریډي دي کړی دی، د کال نه آلموسټ یو نیم کال وشو، نو هغه به انشاءالله چې دی ریپرزینټ کوي په پیپر او بدل کې انشاءالله مارس په ټول ډېر زیات خارج.
د سیمینار مشر میلما پروفیسر ډاکټر نعیم الله چې سیدو میډیکل کالج کې خودون کې ده او د زده کوونکو پرچی هم ګوري، مشال ریډو ته وویل چې داسې روزنه هر زده کوونکو ته ورکول دا وخت ضروری ده.
کله چې موږ پیپر چک کوو ایگزامینر هغه وایي هغه خبر وایي فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. ته چې پیپر ته وګورې کته پکې ډېر څه مټیریل لیکلي خو چې تا هینډ رائټنګ ستا خرابي تا پکې کټنګ کړی او ستا هغه چا خبره هغه سترګې دی ولنې تورې کړي، نو بیا د دې سټوډنټ سره هغه ټیچر وایي چېرې بس ورکه کې مطلب دار چې ډېر زری ګوري او لکه دغه نو خبره دار چې لکه مټیریل هم میټر کوي خو دغه پریزنټیشن دا ډېر زیات میټر کوي.
د لسم جماعت زده کوونکي اویس خان وایي چې دوی د پوهانو استادانو څخه په دغه روزنه کې ډېر څه زده کړل.
نو کاغه مونږ په خپل پیپر څخه هغه اپلای کو سچ هغه مونږ ته ویل کدا وړې وړې خبرې وي چې رولر او کټ مارکر د دې یوز هغه مونږ وکړو زموږ پیپر پر خپ پرزنٹ شي ته خپ مارکس ملو شي. بل خبر درې چې مونږ ته وینا وکړ چې تاسو خپل بیسټ اپ چې کم سوال خدر زی هغه لاول کې وکړي هغه مونږ لاول کې وکړو او مونږ خپل پیپر په یو خطر سره پرزنٹ کو نو ان شاء الله مونږ ته خپ مارکس ملو شي.
د نهم جماعت حمزه خان زیاتوي چې دغه سیمینار کې داسې وړې وړې خبرې هم زده کړي کامل پی وکړي نو باز تر لاسه کوونکي نمبرې د ځای کې دوه بچ کې دی شي.
زموږ چې اوس کم سلور سبجیکټ لاول به اتو دای نیم کړل ان تاغه پراپر د غیره تو خو چې دغه کم پیپر سره کم یو اٹیچ دی ته کم مارکس ول در کوي. پریکټیکلی به کې نشته ان ته پریکټیکلی مارکس په تاله به کومه طریقه در کوي هغه به کې زده کړو چې دغه پیپر کې به دغه اخیره کې مارجن لاین یو باسي هر یو کوېشن منس کې به لاین پرې دی او لکه دغه جاخه جاخه ونه کې خپل رائټینګ او مارکر وزن سره راوړي.
د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې دوه کال وروسته تعلیمي بورډونو په مخصوص مضمونونو کې د لسم او دولسم جماعتونو امتحان اخستو اعلان د جولای د دولسمې نیټې څخه کړی. تعلیمي بورډونو دا هم ویلي چې د زده کوونکو لپاره د کورونا چټیانو له وجې کورس هم کم کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اوري. د کورمې په بګن کې مدني فعالان او مشران وایي د ځوانانو یو لویه برخه یې په نشو روغ ده. دوی دا خبره پرون د منشیاتو پر ضد د واقع لاریون پر مهال کړې ده. بل خوځایي چارواکي وایي چې خلک ورسره یو شول نو سیمه یې له نشئی موادو پاکولی شي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرمونو مخنیوي څانګې د 2014 زیږیز کال د راپورونو له مخې په پاکستان کې په نشو د روغ دو کسانو شمیر 18 لکه دی. تفصیل د طارق ورغزی په ریپورت کې.
د کورمې په بګن کې مدني فعالانو او ځای مشرانو ویلي چې د منشیاتو مبینه آزاد استعمال هغلته د ځوانانو مستقبل له خطر سره مخامخ کړي. دا خبره دوی د نهې پرس په یاد سیمه کې د منشیاتو بدو اثراتو په اړه د ځوانانو پوهې لپاره د شوي یو وخت په وخت کړي. د مندریو جمیل وایي کله چې په یو ټولنه کې نشئی مواد په ښکاره خرڅېږي او حکومت ور باندې سترګې پټې کړي وي نو هغلته ځوانان به خامخا په نشو روږدي کېږي او زیاتوي دوی سره هم دغه شان کار روان دی.
کوا ګورو په دې لږ وخت کې د منشیات دلته کې استعمال ډیر زیات شوی. زموږ ځوانان دی وایي نه ډیر زیات افیکټ کېږي روان دي معاشره کې ډیر زیات بګور دی وایي نه روان ده مودې کسو مخ کې حالات نور خرابېږي.
د بګن محمد قاسم وایي ډیر ځوانان هغلته په نشو اخته دي چون نه یوازې د هغوی کورنۍ کړيږي بلکې ټولنه هم په تکلیف کې کړی دا. محمد قاسم زیاتوي حکومت دې په سیمه کې د منشیاتو مخنیوي لپاره موثر ګامونه پور تکڑی
داغا وڈ کی دا سکولو کے خوان کئے پا گرندنو کے خوان کئے نندو مکسو غریبون پا دیشی کی انوال دی دونائی والی دین دیر خط توقو دی سدا بسا با غوٹی گی مو سا ہارا بجوری گی مو بسا پڑ کئی مو فیملی بسا پڑ کئی معاشرے دی پارا بدا یورول ماڈل جوری گی بدقسمت سرا دے گورنمنٹ سے انٹرسٹ نشتو س حکمت عملی نشتو سے دو دی پارا س پلان و کی س طریقہ اختیار کی
بلخوا مک چکلا پرون پالیزو سرکل کے دا پولیسو مشہ لشین بنگا شو پختل چی آیا دا نشئی مواد و مخا ولی ننستل کی گی نو هغه اول پولیسو پا دغا کی خپل رول ادا کرده خطر سوچی پتولانا کیورتا بد و نویل شی نو دودوی حسی با هم دغا رنگ نکام پاتی
اوریدون کو دا تاریخ و رگزی ریپورت مو اوریدو زود دی گڑی اخری ریپورت طرف تا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر درشتمه په مسلم باغ کې د ګوند پخواني صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې وویل د پښتنو د ګوندونو او غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپېښو ستونزو هوارۍ لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې موخه څه ده او څه ډول اغیز لرلی شي؟ احمد شاه اعظمي د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې مغوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته کړې چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده. پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د یوې جرګې اوربللو وړاندیز کړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازی مولانا عطا الرحمن وایي چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره وروسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي. د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره په تیرو وختونو کې هم لویې جرګې سوي دي چې وروستۍ هغه د 2020 کال د مارچ پر 10مه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه وه. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنۍ جرګه کې یو شته غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرک کړل سوو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حال خورې خو ډېر مناسب و. خو د کورونا په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریځ روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کوم ستونز د حل لپاره جرګه وربلی او د دې جرګې لپاره ځای ولی بن وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وای چې محمود خان سګزی له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې و، خو دا ځل د منظور پښتون د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د پوینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یو قومي جرګه به کښېني چې د دوی ټول ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټول پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و فرنگی کے خلاف قربانی ہو کر، لیکن مجھے صدر اللہ پاکستان جیل سے انسان آزاد سے ہر وقت کی سکمت چون یعنی اغا اوس والا فن گرگا چیز تاریخی
د 1947 کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نوو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1947 کال د جون پر 28مه په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایل یو مبارز میرزا علی خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. قسم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28مه د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکو ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قومي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
دے بنو پر جرگاہ کے کپدے باندے جرگے فیصلہ اکڑا چھے نہ دا بے اتفاقی مو ڈیرہ اگرزاو اللہ دا پشا غرزاو اتفاق کو نو بیا با آغا ادارے آغا خالہ چھے فیصلے کی ظاہر خبرہ بیا با پدے باندے بیر تا سوچو کی چھے دا ٹول قوم دا ٹول پشتون خلاف دا آغا دا مرزای بغیر پا دوی باندے فیصلہ ورس وراو کنے ورس وراو نو دا بیا لوی منطقی انجام لری دیر غوط اثار لری دا سے پاسانا دا جرگی خبرہ ہیچوک نشی ماتاولی نے اگنور کولی شی.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمېر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. مشر په هیڅ لټاکل کې دوه وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاتون وکړ او ګورګین یې لمنځه یوړ. لدې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لوی جرګه د 1947 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړی بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنۍ رامنځته کړه.
د احمد شاه اعظمی رپورٹ می اوریدو. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې دي. منور شاه ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شپږو تختور شو کسانو د خوشی کولو لپاره دوه ورځنۍ احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره د کامیابو مذاکراتو وروسته پرون ماښام وځنډول شو. په دې مذاکراتو کې پرلتوالو حکومت د تختور شو کسانو موندلو لپاره د 12 جولای پورې مهلت ورکړی دی. دا کسان سږ کال د فروری په 28مه په شوه تحصیل کې ناسرګندو وسلوالو تختولي وو.
د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو دوه کسان په ډزو جوړ کړ. د میرعلي پولیسو وایي دا دواړه کسان د خسوخیلو اوسیدونکي وو چې د موبایلونو په دوکان کې په برید شوی وو. سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه ډېر هدفي بریدونه شوي دي. حکومت وایي په سیمه کې یې امنیتي اقدامات نور چټک کړي دي. د افغانستان د بادغیس ولایت والي حسام الدین شمس وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت په مرکز قلعینو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولي او غوی ته یې مرګ ژوبل اړولی. وسلوالو طالبانو په قلعینو د حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ادعا کړې چې په بادغیس ولایت کې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوي دي. له طالبانو سره په جګړه کې د شاتګ پر مهال تاجکستان ته اوختي خو او شاشپک سو افغان سرتیري خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي. دا سرتیري پرون ناوخته په سلورو هوایی پروازونو کې افغانستان ته راوستل شو. د افغانستان په شمال کې د طالبانو د پرمختګ له وجې په سلګونو افغان سرتیري تاجکستان ته اوختي وو. امریکا او د یورپ مقتدرو هیوادونو ایران ته خبرداري ورکړه چې دغه هیواد لخوا د یورینیم غنی کولو ورستۍ هڅې په ویانا کې د تهران اټومي لوزنامې د بحالولو لپاره روانې خبرې له خطر سره مخ کولې شي. دا خبرداري له هغه څو ساعت وروسته راغله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار نړیواله ادارې IAEA ریپورت ورکړه چې ایران د یورینیم 40% غنی کولو اراده لري.
لن خبرونه مو د منور شان واوریدل. لدی سره سم د مشال ویډیو نه 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 ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غ دیو ریډیو خبرونه پری اوریدلی شي. د سبا سهار ته 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان منور شاه زمون ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. د الله پامان.